د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال رادیو په دیوبل خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د پاکستاني حکومت هغه هڅه په اړه ورې چې په هیواد کې د پیدا شوی سیاسي بحران د لمن زوړلو لپاره پیل کړی دي. د غراس په اسلام آباد کې پر روانو حکومت ضد مظاهرو د پیښور د اوسیدونکو د څرګندونو، په کراچۍ کې پر پولیسو د شوی برید، د جنوبي وزیرستان د وچې درې د اوسیدونکو د ستونزو، او له شمالي وزیرستان د افغانستان پکتیکا ولایت د کډو شو خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مو هم ساتلی، خو پیل د خبرونو نه کوو. مایک ورکوم خپل همکار مجید بابر ته.
ستړي مشهور دی د مشال د خبرونو سره ټکی. تیره شپه د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګي حکومت سره د مذاکراتو بیا شروع کولو په مخه د عمران خان او طاهر القادری سره ملاقات کړی دی. د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو غونډه به سبا د برتانیې په ویلز کې کیږي. سعودي عرب وایي په ملک دننه او بهر یې د بریدونو جوړولو په پلان کې اته اتیا مشکوکه کسان نیولي دي. اوس مشال له خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګي تیر شپه د عمران خان او طاهر القادری سره د ملاقات نه پس ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری رضا شوي دي چې د حکومت سره خپل ځنډې د خبرې ترې بیا پیل کړي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه د مذاکراتو د بیا شروع کېدو دا خبره د جرګي مشر سراج الحق خبریالانو ته تیر شپه وکړه.
تو تمام پاکستان کے سیاسی جماعتوں
دے وے دے پاکستان دے ټول سیاسی ګوندونو مشرانو په شریکه یو کمیټه جوړ کړه چې نن یې عمران خان او قادری سره ولیدل او پر امست شوی بحران یو سره خبرې وکړي. موږ به سبا بیا وګورو او حساب وکړو چې د بحران د اورولو لپاره څه ناسلار راو بسو.
بلخو عمران خان اعلان کړی دی چې نن به د شاه محمود قریشي په مشرۍ کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی ټول غړي د اسمبلی غونډه کې ګډون کوي، او د دوی په ګوند لګیدلو تورونو جواب سره سره به د سپیکر په مخ کې د خپلو استعفاګانو پخلی کوي. په کراچۍ کې نن سهار د پولیسو په یو پوسته برید کې درې پولیسوالا شوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پیښه د کراچۍ په حساسه سیمه نرسري کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومو وسلوالو د پولیسو پر ځای پوسته د لاسي بم برید وکړ. په کراچۍ ښار کې په دې وروستو کې په پولیسو دا ډول بریدونه زیات شوي دي. پولیس چارواکي وایي په تېرو یولسو میاشتو کې نږدې 140 پولیس سرتیري او افسران د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د دې نننۍ پیښې پراتر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره چاند او د ادم نواز شریف ته مستعفي کېدو غوښتنه کوي، د پاکستان په پارلیمان کې اکثریتي غړو د هغه ملاتړ کړی دی. تېره ورځ د پارلیمان په یوه خصوصي ګډه غونډه کې د یو شمېر مهمو سیاسي ګوندونو مشرانو د ادم نواز شریف سره د ملاتړ اعلان وکړ او په هغه ټینګار وکړ چې د سیاسي فشار له وجې خپله څوکۍ نه پرېږدي. نواز شریف د مستعفي کېدو غوښتنې رد کړې دي، خو عمران خان او طاهر القادری د خپلې دغې غوښتنې په شا کېدو نه انکار کړی دی. د پارلیمان د دغې ګډې غونډې په پیل کې وفاقي وزیر داخله چودري نثار علي خان د پارلیمان د غړو د پولیس لپاره په دې مخه د تګلارې غوښتنه وکړه چې څنګه دغه حکومت ضد پر تشدد د مظاهره چیانو سره د نابللو میلمنو او یا ترهګرو چلند وکړي او سرخار اسلام آباد ته پاک کړي. نثار علي خان زیاته کړه چې دغه مظاهره چیانو د ریاست پر ضد بغاوت کړی دی. د پولیس او مظاهره چیانو ترمنځ په تیرو درې ورځو کې د نښتو له امله درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره داوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې تر دا مهال 917 وسلوال وجلي دي. مشال ریډیو ته نن په یو استول شوي بیان کې آی ایس پی آر زیاته کړه چې دوی د شمالي وزیرستان د تخیل، بویا، میرام شاه، میرعلي او دیګان سیمه په مکمله توګه د وسلوالو پاکه کړې ده. د دغې بیانیې تر مخه د پاکستان پوځ دا داوه هم کوي چې دوی په ټول پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وجلي او 114 نور یې گرفتار کړي دي. د پاکستان د پوځ د دې داوه په اړه تر دا مهال وسلوالو طالبانو خپل دریز نه دی پټاګه کړی. ټاګل شوی دا چې سبا د ناټو مشران د برتانیا په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې سلویخت هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د ایجنډې په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړي. د ناټو په سرمشري کې به پر دې خبرې وشي چې کوم هیوادونه غواړي چې ولسونه ورستو چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یو مهمه موضوع ده چې د ناټو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدی کوي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. سعودي عربستان وایي چې په هیواد دننه او بهر یې د هبریدونو کولو د سازش په تور اته اتیا مشکوکه کسان نیولي دي. تیر ورځ دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په عراق او شام کې د آی ایس وسلوالې ډلې پرمختګونو سعودي عربستان هڅولی دی چې خپل امنیت ټینګ کړي. د سعودي عرب وزیر داخله منصور الترکی وویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې یو کم شپېته هغه کسان دي چې هم په دا ډول تورونو یې په جیلونو کې سزاګانې تېرې کړي دي. وزیر داخله زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دغه ډلې د میاشتو پورې د څارلو نه پس د دوی د پلانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ښاغلي ترکی وویل چې دغه ګرفتاری یې په تېرو څو ورځو کې کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نورو درې نیم سوه امریکایي پوځیانو استولو حکم کړی دی. تېره ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې عراق ته د دغه اضافي پوځیانو لیږلو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې دغه پوځیان یې په عراق کې د خپل ډیپلوماتیک ودانو او عملی د حفاظت لپاره استولي دي. بیانیه کې راغلي چې که څه هم امریکا د آی ایس وسلوالې ډلې پر ضد د عراق ملاتړ کوي، خو دغه اضافي پوځیان به په جګړه کې برخه نه اخلي. د بیانیې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او وزیر دفاع چک هیګل په شمول یو شمېر نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي ډېر زر په بېلابېلو وختونو کې د منځني ختیځ په سفر ځي چې د آی ایس وسلوالې ډلې پر ضد پیاوړي سیمه ییزې ملګري پیدا کړي. امریکا وایي چې په سومالیا کې د هوایي بریدونو هدف چې د الشباب وسلوالې ډلې مشر احمد عابدي غبدان و. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جان کیربي وویل د تیر ګل د ورځې د هوایي برید نتیجه تر څېړنې لاندې ده او دا حمله د ځانګړو ځواکونو له لوري د بې پیلټه او عادي جنګي الوتکو له لوري وشوه. کیربي وویل دی د دې پخلی نشي کولای چې د الشباب مشر احمد عابدي غبدان په لګېدلې وي، او کنه که چېرته غبدان وجل شوی وي نو د کیربي په وینا دا به د القاعده سره تعلق لرونکي دې ډلې ته سخت زیان وي. امریکا د احمد عابدي غبدان په باره کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر $1 میلیون امریکایي ډالر انعام اخی دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت په هیواد کې د پیدا شوي سیاسي بحران د لمنځه وړلو لپاره د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو له مشرانو سره د خبرو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غړو یو جرګه جوړه کړې ده. په همدې حال کې په پېښور کې یو دکاندار وایي د خیبر پختونخوا حکومتي واکداران په اسلام آباد کې لانګ مارچونه کوي او د صوبې غریب خلک یې د خدای اسرې ته پرېښي دي.
دا غلطه ده کنه دلته خپل علاقه پرې ښودله ولته تلل یو طرف ته بدامني ده او دلته تللي لانګ مارچ د ګراني ده، غریب سړي ته روزګار نه میلاویږي.
په جنوبی وزیرستان کې د وچې درې خلکوایي د پاکستانی پوز د عملیاتو له وجې د سیمې لارې تړل شوي او دوی نشي کولی ځان ته خواړه برابر کړي او دا چې ماشومان یې هم د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې کیږي. او د خیبر جنسای اوسیدونکي او ځوان بیا وایي دی او ملګري په سیمه کې د امن لپاره کار کوي.
موږ خپل سټوډنټان چې کوم کلاس پیروي هغه یو ګروپ شکل کې اجرا کې راجمع شو او امن باره کې موږ میټینګونه کړو چې موږ به امن دی معاشره کې څنګه راولو.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړو. رازور دن کو اولنی رپورت تا په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو لخوا د هیواد د حکومت پر ضد مظاهره روان دي. وزیر اعظم نواز شریف د وروستي ځل لپاره عمران خان او طاهر قادری سره د مذاکراتو پریکړه کړې او د همدې هدف لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غړو یو کمیټه یا جرګه جوړه کړې ده. دې کمیټه تیر شپه عمران خان او طاهر القادری سره جلا جلا وکتل. نواز شریف دا کمیټه تر هغه وروسته جوړ کړه چې عمران او قادری له حکومتي کمیټه سره له مذاکراتو انکار وکړ. نور جزئیات له اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو سره د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په مشرۍ کې ایوي جرګې تیر ماخستن ملاقاتونه وکړل. عمران خان او طاهر القادری یو وار بیا د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره په سراج الحق، رحمان ملک، حاصل بزنجو، لیاقت بلوچ، کلسوم پروین، میا اسلم او غازی ګلاب جمان مشتمل جرګې لومبه د عمران خان سره او وروسته د ډاکټر طاهر القادری سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل. د ملاقاتونو وروسته سراج الحق مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې جرګې سره خبرو لپاره عمران خان د شاه محمود قریشی په مشرۍ کې ایوا کمیټي جوړه کړې ده او طاهر القادری هم ایوا کمیټي جوړه کړه چې را سره به مذاکرات کوي.
مسلم لیگ پر عمران خان صاحب کو اعتماد نہیں.
تو مسلم لیگ عمران خان سے اعتماد نہ کوي، ڈاکٹر سے پری هم اعتماد نہ کوي او حکومت ته هم د دې نه شکایتونه شته. نو ټول سیاسي جماعتونو دا فیصله کړې ده چې خپل منځ کې کینی او یو معاهده متفق شي. نو سیاسي ګوندونه د دې ضمانت جوړېدو ته تیار دي او موږ پر امید یو چې دا مسله به مسله په خړ ډول حل شي.
په دغه موقع د داخله چارو پخوانی وزیر او پیپلز پارټي غړي سېنېټر رحمان ملک وینا وا
حکومت اور دارالقادری صاحب ته
د حکومت د دارالقادری صاحب او عمران خان صاحب سره د خبرو اترو لړۍ به دوباره شروع کیږي. امو شکر گزار یو د دوانو مشرانو چې موږ له مثبت جواب راکړو. امو د حکومت نه هم دا امید لرو چې هغه هم مثبت ګامونه پورته کړي. امو حکومت دا خاص ته چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې څومره کارکنان گرفتار کړي شوی دي نو هغه دې خوش کړي چې مذاکرات لپاره لار هوار شي.
د دوانو مشرانو سره ملاقاتونو وروسته جرګې د پاکستان تحریک انصاف مذاکراتي کمیټې سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته شاه محمود قریشی مطبوعاتو ته وویل چې جرګې ته مو خپل دریځ وړاندې کړو.
دخل کو مونږ ته د دې خواهش اظهار وکړو چې د جمهوریت په خاطر مونږ خبرې اترې دوباره شروع کول پکار دي. مونږ د دې په احترام کې په دې خبره رضامندي وښودله چې خبرو اترو لړۍ به دوباره شروع کړو او نن مازیګر به څلور بجې مذاکرات کوو.
د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان درنی ته وویل چې نواز شریف په موجودګۍ کې غیر جانبدار تحقیقات نشي کېدی تر څو چې نواز شریف استعفا ورنه کړي نو دې ځای نه به نه ځو.
مونږ د جمهوریت درس راکړی کیږي چې جمهوریت ستوایی او څنګه چې دوی ټول رایزه شوي دي د جمهوریت بچ کولو لپاره. خو زه دوی ته ویل غواړم چې پاکستان کې حقیقي جمهوریت نشته او د جمهوریت په نوم لوټ مار شروع دی او په مونږ چې کوم الزامات لګولې شوي دي نو شاه محمود قریشی به نن پارلیمان ته ځي او جواب به ورکوي او نن به د تحریک انصاف ټول غړي اسمبلی ته استعفا ورکړي ځکه چې موجوده اسمبلی غیر قانوني ده او دا د جعلي انتخاباتو په ذریعه وجود کې راغلې ده.
د عمران خان د خطاب نوړاندې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری خپل پلویانو ته وویل چې دا پارلمان د غیر آئینی الیکشن کمیشن تر لاندې شوی غیر آئینی انتخاباتو په ذریعہ په وجود کې راغلی دی او پارلمان غړي چې د کم آئین خبرې کوي نو دغه آئین عملاً په ملک کې نه دی نافذ کړی شوی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان د پارلیمان په پرونی ګډه غونډه کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو د وینا پر وخت هوډ څرګند کړ چې د آئین او جمهوریت د ساتنې لپاره به یو موټی وي. دوی وویل د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې که جمهوریت ته ګواښ پېښوي نو په یو ځای به مخنیوی وکړي. پر دې موضوع په امیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې ده او له دې پوښتلې چې د پارلیمان ګډه غونډه او د سیاستوالانو د یووالي هوډ څه پیغام ورکوي.
ډېر مضبوط پیغام دي د پاکستان د پارلیمان لړخه ده او چې کوم سیاسي تالی عظمت قوتونه دي پاکستان کې کوم داسې خلک دي چې هغه دا غواړي چې د پارلیمان د لرې کړي شي یا د دویم لاره د روباسلې شي دا هغوی دپاره پیغام دی. خو صفا سپینه خبره ده چې د پاکستان سیکورټي اسټابلشمنټ د پاکستان د ځواکونو هغوی محکمانه طور باندې دا خبره نه کوي. خو هغه ډېر کسان داسې شته چې هغوی دا غواړي چې پارلیمان دی برخاست کړی شي او د غیر خوښې خلک د ټکنوکریټ په نامه باندې په دې حکومت نو دا پیغام هغې ته پیغام دی. ډېر مهم وخت کې دا اجلاس شروع شو چې د حکومت باندې دومره فشار دی. دا سټریټ نه سړکونو نه فشار ورباندې جوړ شوی دی. بیا ځواکونه ورباندې فشار جوړوي کله یو یو بیان کله بل بیان. او دې کې خبره د میاسب نه ده، خبره د جمهوریت د تسلسل ده. د میاسب نه څه غلطیانې شوې دي هغه دې هغه ټیک کړي، هغې باندې د جبر غور وکړي. یو مهم خبره ده چې دا اجلاس په دوه اصولو لپاره روان دي. نو دا داسې دی چې بیتل لاینز هاف بین ډران سره چې دوی تیار ناست دي بنیادي توګه باندې. دا پیغام دا دی چې تاسو مارشل لا لګول غواړئ
قانون د لا ان آرډر یو قسم حالت جوړ شوی دی، تخلیق شوی دی.
محمود خان زمونږ مشر دی او ډېر سنجیده سیاست مدار دی. خو ترګرې زما په خیال اوس هم لږ پرمچر دی. دې وخت کې استعمالول یقینا چې هغې کوم کاروایانې پرون هغه ترګرې خو نه خو د سډیشن د غداري په زمره کې راځي. د پاکستان ریاست ادارو باندې دنګل او هلته دا هله ګله جوړول د پاکستان ټلویژن چې کوم هغه باندې سمپرېږو په هغه خلک یې هلته وهلي دي، پیسې پټ کړي دي. دا کسی چې کوم دي دا جرم خو یقینا دی. د جرم نویت د دې تعین کول د پارلیمان کار دی او محمود خان اچھا د پارلیمان مشرانو کې خپل یو خاص پوزیشن لري. نو هغه وینا ده زما ور لږ اختلاف دی چې دومره زر د ترګرې چارج لګول دا غالبا چې مناسبا نوی نور دسه ډیر مهم چارج دي ډیر ډیر خطرناک الیګیشن او اعتراضات دي چې کوم عبدالقادر او عمران خان باندې لګیدلی دي.
د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره مو د پامیر ساحل مرکه ورده او اوریدونکو د تیرې میاشتې له 44 منټې راهیسې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په روانو حکومت ضد مظاهرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور وزیرانو د صوبایي سملې د غړو د پرله پسې ګډون په اړه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزي د دې خار له خلکو سره خبرې کړې دي. راځي وورو دوی څوي
زمانو خو پزلی سبحان دی دا غلطه ده کنه دل تخپل علاقه پر خوده لول تتلل یو طرف ته بدامنی دی دل تتلی لنګ مارج دی گرانی دی غریب سړی ته روزګار نه ملاوی
زمانو شبیر دی دا وزیر اعلی صاحب چې کم دی اغال ته پر دل ته د خوش پرې دا خپل دا کنه دا خلک پریشان دي دی باندې
زمانو سیراج دی من یار یو حکومت نن نه خوشاله په خپل کور کې به کور کلی نو څه خوشاله
دا بل زمو پکې کې دماکا وشو او په دماکا زمو لږ شي
محمد یوسف حال اسلام آباد کی ناس تھے خلکو عوامو نے زانے طرف تک کڑے دے زانے پٹ کڑے دے کار دکی گی نا مخبل تیرے کی سب لوگ ووٹ ورکڑے ماں ورکڑے ماں بچو ورکڑے ووٹ وانے
زمان زادہ ملک نم دے جی کیم کے ماربلو کاروبار کو طریقہ کار ولا د صوبی نه ورجی چې موږ کم طریقہ کار وکړو کوم توقع چې موږ بنه دا خبره ده چې مرکز د حکومت سره به دې سین نه دي نو سم بګ نه شي کولای په دغه کې په صوبا کې دا هم خبره ده کم امینګان چې دي کنه په کرای باندې خلق به نو چې دا اوس په خپل لا لښ نه کم کسان چې دي هغه دې بيته راځي
ما ولی رحمان نوم دی او دا دکان هم دی بیکونه
چې خو خپل مطلب د پاره ناش دي د خلکو غم نه کوي چې د ښکارونه کړی وي د خپل به وته د پنجاب پورې اون خلکو ورکوي به وته الیکشن کړی وي ته به حکومت ملاو شوی وي دا اوس تللی دی دلته د خلکو روزګارونه پریښي د خلکو دفتر او دار څه کارونه دي خو دا ښه نه کوي دا یو غلط کار دی اوټ چې کوم دی عمران خان له ورکړی خو به یې نه ورکو.
زما نوم مسعود دی نو هغوی د خپل حق او د صوبې د حق ته پاره ناست دي ځکه چې زموږ صوبې ته هیڅ هم نه ملاو او زیات تر چې کوم حکومتونه تیر شوي دي نو هغوی زموږ صوبې ته داسې خاص نه دي کتلی بیا خاص کر د نوشوري په حکومت کې خو بالکل زموږ د صوبې سو خیال نه ساتي نو زه خو یم چې دا در نه صحیح ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوا یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013 15000 325 15000 940
او د انټرنیټ لاله
په mashalradio.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اردوونکو د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې نن سهار د پولیسو پر یو پوستا شوي د لاسي بمبریت کې درې تنه پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ دغه ښار په مختلفو برخو کې له بیګا شپې راهیسې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې اووه کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په کراچۍ کې پر پولیس سرتیرو کېدونکو حملو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې.
پولیس چارواکی وای پیخا نن سهر د کراچۍ په حساسه سیمه نرسری کې هغه محل مخې تراغله کله چې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په ځای پوستا د لاسي بم برید وکړو. چارواکی زیاتوي د برید له عمله د پولیسو پوستا گاډي او هلته ولاړې موټر سایکل ویجاړې شوې دي. د دې ترڅنګ د خار په بیلابیلو برخو کې د تیرې شپې راهیسې د تشدد په پیښو کې وکسان وجل شوې دي. په کراچۍ خار کې په دې وروستیو کې پر پولیس سرتیرو دا ډول بریدونه زیات شوي. چارواکي وای په تیرو یولسو میاشتو کې نږدې 140 پولیس سرتیری او افسران د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ له مشال رادیو سره په خبرو کې پر پولیسو د زیات شوو حملو لامل په دغه خار کې شروع شوی هدفي اپریشن یادوي. دی وای دا په کراچۍ کې د روانو عملیاتو غبرګون دی. دلته ځینې وسلوالې ډلې د دې عملیاتو په ضد دي. پولیس هم د دې عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال د قانون منګولو ته سپارلي دي. دوی په داسې حملو د پولیسو مورال راټیټول غواړي. عتیق شیخ زیاته کړه په کراچۍ کې روانو عملیاتو په دغه ښار کې موجود وسلوالو ته سخت زیانونه اړولي دي چې له امله یې په کراچۍ کې د روزانه په بنیاد ترسره کیدونکو وجنو کې جوت کمی راغلی دی. دی وایي د عملیاتو تر شروع کې د مخه په کراچۍ کې هر ورځ د 15 څخه تر 16 پورې کسان وجل کېدل. وس دغه کچا تر 15 راښکته شوې ده. څېړونکي وایي د کراچۍ په پولیسو کې د بدلونونو او په تیره بیا د دغه ښار د پولیسو مشر شاهد حیات د لرې کولو وروسته په کراچۍ کې روان هدفي عملیات ساړه شوي دي، چې له کبله یې وسلوال بیا پیاوړي شوي او دوی پر پولیسو حملې زیاتې کړي دي. خو د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ دا خبرې ردوي. کراچی کې روان عملیات ساړه شوي نه دي. پر پولیسو د وسلوالو بریدونه پخپلا د دې غمازی کوي چې وسلوال د پولیسو څخه تنگ راغلي. پولیس د دوی په ضد کاروایی کوي، ځکه خو دوی هم د پولیسو په ضد کاروایانې کوي. یاد دې وي په کراچی کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي، چې په ترڅ کې یې د عامو وګړو ترڅنګ پولیس سرتېري هم وخت په وخت په نښه کېږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د وچ درې خلک وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې د سیمې لارې تړل شوي او دوی نشي کولی خپل ورځني ضرورتونه پوره کړي. دا خلک زیاتوي پر دې سربیره چې خواړه ورسره په ختمېدو دي، ناروغانو ته دوایانې نه ملاویږي او ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي چې له حکومتي چارواکو سره به د سیمې د اوسیدونکو پر ستونزو خبرې وکړي. سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
دوی چې غلی را ختم خلق وژي، رنجرون په کټونه کښې پرته دوایانې نه میلاویږي، طالب علمون د علم نه بې برخې مدرسې کالجونه ځنې پاتې شوي دي. د وچې درې یو اوسېدونکی خلیل مسعود په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي. یو بل قبیلی نہ بلا جاتی امین اللہ چکم یو طالب علم دائی ویائی چدائی انور ڈیر طالب علمون دلیار دبادش پواجا دیسی میں نواتائی خپلی تعلیمی و ادارو تا ورطلائی نرشی مشال ریڈیو دے وچے درے دے اسے دن کے داغت نوکے اوغشتہ نے چھ دیسی میں نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پمک شکشیش وے آغوی پا دارنگ جواب وکا
حکومت کا امتیازی سلوک ہے
پولیٹیکل انتظامیہ افسرون دزائی پوزی چرواکی سرا دلیار دخلاسون پا بریکش وجہ گیجی کند شانتی جائے روزی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو ستونزی
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردوونکو، د افغانستان په پکتیکا ولایت کې میشت یو شمیر وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې سر له اوسه د راتلونکي ژمي په اړه د کډوالو ستونزو او اړتیاو ته توجه وشي. دوی وایي پکتیکا سوړ ژمی لري او دوی د پوښاک او سرپناه لپاره پوره امکانات نه لري. بلخوا د یاد ولایت د کډوالو چارو مسؤلین وایي چې د کډوالو لپاره د ټولو موسمي اړتیاو تیارولو لپاره پلانونه جوړ شوي او د ژمي تر رسېدو مخکې به ورباندې خیمې او د څونګ توکي وویشل شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
ارګون بیرمل نکا گیان او زیړو که هغه ولسوالۍ دي چې د خوست په شان د وزیرستاني کډوالو زرګونو کورنیو پکې اړولې دي. د خان وزیر په نوم د میرانشاه او تن اوسیدونکی وایي دوی چې ځانونو ته کوم سیوري جوړ کړي دا نه د سړو دي او نه د ګرمۍ. دی زیاتوي چې پکتیکا سوړ ژمی لري او واورې پکې وري، نو باید حکومت او موثره سره په دې برخه کې روغه مرسته
وکړي. بنه پو ودی دلته اوبر وطن دا چې میشتوی چې پامن شي چې پاکستان سی بیا نوم یا نه خپل.
دا سید رسول په نوم یو بل تر کډوال ویل چې دوی څخه د کور ډیری سامانونه او وسایل همال ته په میرانشاه کې پاتې شوی دی. دای کته هم د افغان حکومت او خلکو د مرستې نه مننه کوي، خو وایي چې د مرستو په څومره والی او سرنګوالي کې باید د وزیرستاني کډوالو ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیول شي. د رحمان سعید په نوم یو تن وزیرستاني کډوال هم دوی ته د زیات پاملرنې غوښتنه کوي.
دا خلک دغسې راوتلي دي، خپل سامانونه خپل هر څه پریښي دي، صرف د عزت بچ کې دوی دپاره، ځان بچ کې دوی دپاره د سرو سامانه راوتلي دي. نو هر څه چې زموږ ورور دولت په موس کې دي چې هغه کومک زموږ د خلکو سره وکړي.
د پکتیکا د کډوالو د چارو رئیس محمد کاظم حقیار د ژمي د موسم په اړه د وزیرستانیو کډوالو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو دپاره د افغان حکومت او نورو نړیوالو ادارو لورې منظم پلان جوړ شوی او دوی ته مرستې او نور د پخواک او سرپناه وسایل موسمي اړتیاو ته په پام سره برابرېږي.
موږ د مقاماتو او د زیرکت موسساتو څخه هم غوښتنه کړې ده چې هغه موسسات هم فعلن لپاره د ډبلیو پی په مرسته او د یونیسف په مرسته هلته دغه مواد خوراکي
یاد دیوی چې د دریو میاشتو راهیسې تر دوه لکو ډیرو وزیرستانیو کډوال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې میشت شوي دي چې ورسره وخت په وخت د یادو ولایتونو په مختلفو سیمو کې د ځایي ادارو او نړیوالو مرستندویو موسساتو لخوا د خوراک په خاک خیمو او نورو غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کېږي. خو د ژمي د موسم په رانږدې کېدو وزیرستانیو کډوالو سره د سرپناه لپاره د وسایلو او سوانګ توکو د نشتون له کبله اندېښنې پډېرې. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو څو ورځې وړاندې د پاکستانی طالبانو لخوا د پېښور پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خوشي کېدو خبرې دا پوښتنه را پیدا کړې چې ګڼې د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د امن خبرو بهیر په خفیه توګه روان خو نه دی. په دې اړه مجید بابر جوړ کړی دا رپورټ.
سکه هم د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ویلي دي چې سلور کاله مخکې تختول شوی د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د یو پوزي اپریشن په نتیجه کې خوشی کړل شوی دی. خو پاکستانی طالبان داوه کوي چې پروفیسر اجمل خان جی د حکومت په قید کې د خپلو دریو ملګرو په بدل کې خوشی کړی دی. د دې دعوې له امله اوس دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوم عمل ناکامه شوی و په خفیه توګه خو روان نه دی. د دې پوښتنې په ځواب کې طالبانو سره د خبرو اترو د پخوانی حکومتی کمیټې غړی رستم شاه مومند وای
د پروفیسر صاحب راخلاص یل چې کوم دی او کلی باندې اسی یو دولتي بیان نه ورکول د دې د اخکاری چې یو چینل شتا او دا غې نتیجې مونږ ته ورو ښکار شي. نو پروفیسر د خپل دا خبره کوي چې آتا مطلب دا چې هغه ته هم دا ویل شي چې خبرې مکو نه دی آتا او نه د دولت د طرفه څه خبر راغلی دا دې مطلب دا چې هغه یو بیت چې نن چې کومه کار کوي او زه فکر کوم چې دا یو خبره ده.
دا چې د پروفیسر اجمل خان په بدل کې د طالب وسلوالو کوم بندیان خوشی شوی دي د دې نمونه خو په هغه فهرست کې شامل نه و چې ستمو د مخکې د خبرو اترو د بهیر پر مهال د طالبانو لخوا د مذاکراتي کمیټې یو غړي مولانا یوسف شاه حکومت ته حواله کړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې مولانا یوسف شاه وایي
طالبان دا زموږ ګذري خدا مطالبه هغه زمانه کې هم سره وه، لیکن اوس خو زموږ د طالبانو سره هیڅ رابطه نشته. نو فوج سره رابطه شته اوس پوهېږم چې دا به څوک راټیږي.
خو په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت ترمنځ د مبینه خفیه مذاکراتو څه ثبوتونه نشته، خو د ده په خبره د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله د پاکستاني طالبانو د محسودو ډلې د حکومت سره تعلقات په ښه کېدو دي. او د ده په خبره د پروفیسر اجمل خوشی کېدل هم د دغې لړۍ یوه برخه ده.
کارته حکومت یا فوج یا طالبان خدا خبر نکی چې دې
لکه د خبرو هغه پروسه عمل چې کوم شروع شي هغه اوس روان دی. خو د طالبانو مشر خبره کوي چې یو کال د دې په دې موضوع باندې خبرې روانې وي، نو په یو کال کې صرف فقط د بندیانو مسله به هیڅکله هم نه وي. پاکستان کې دا یو بدقسمتي پاتې شوې ده چې ډېر شیان روان دي خو هغه د خلکو نه، هغه د پارلیمان نه، د هغې نه پټې پاتې کېږي. او لکه څرنګه چې له پروفیسر اجمل خبره باندې حکومت ډېر زیات یو غیر واضح بیان ورکړی دی، نو دکرنګ به د خلکو هغه شکونه هم زیاتېږي او که معاملات حل کېږي نو د هغې په زیر کې شي هغه نور هم پیچیده کېږي.
د څېړونکو په نظر که څه هم د طالبانو حکومت ترمنځ په ډاګه او یا په خفیه توګه د کومو رابطو ثبوتونه نشته، خو د دوی په خبره د کله نه چې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي، په پاکستان کې د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ تر ډېره حده کمه شوې ده.
د مجید بابر رپورٹ مورے دو دولسنی میں بجے شوی ہم لو مجید بابر ابا لنڈ خبر نو اور
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې 13 شپه د عمران خان او طاهر القادری سره د ملاقات په پس ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری دا شوي دي چې د حکومت سره خپلې ځانګړې خبرې اترې بیا پیل کړي. په کراچۍ کې نن سهار د پولیسو په یو پوسټ برید کې درې پولیس والا ژوبل شوي. پولیس چارواکي وایي پیښه د کراچۍ په حساسه سیمه نرسري کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلو د پولیسو په یو ځای پوسټ د لاسي بم برید وکړ. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره چیان د ودی ادم نواز شریف ته مستعفي کېدو غوښتنه کوي، د پاکستان په پارلیمان کې اکثریتي غړو د هغه ملاتړ کړی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو په ترڅ کې تر دا مهال 912 وسلوال وچري. د پاکستان د پوځ د دې دعوو په اړه تر دا مهال وسلوالو طالبانو خپل دریځ نه دی پړاګه کړی. ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو مشران د برتانیا په ویلس کې غونډه وکړي. د نږدې څلوېښت هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د ایجنډې په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. سعودی عربستان وایي په هیواد دننه او بهر یې د بریدونو کولو د سازش په تور اتیا مشکوکه کسان نیولي دي. تېره ورځ د ایران په داسې حال کې وشو چې په عراق او شام کې د IS وسلوالې ډلې پر مختګونو سعودي عربستان هڅولی دی چې خپل امنیت ټینګ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نورو 350 امریکایي پوځیانو استولو حکم کړی دی. تېره ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې عراق ته د دغه اضافي پوځیانو لیږلو اعلان وکړ او زیاته یې کړه چې دغه پوځیان یې په عراق کې د خپل ډیپلوماتیک او پدانو او عملی د حفاظت لپاره استولي دي. امریکا وایي چې په سومالیا کې د هوایي بریدونو هدف یې د الشباب استوارې ډلې مشر احمد احمدي رابطه کړې.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
جنگ رسپان خپل ادارې کې دي کې 13 ورځې پارلیمان په مشترکه اجلاس کې د آئین بالادسته او جمهوریت نظام جاری ساتلو باندې د کم اتفاق اظهار وشو. د هغې نه هغه خدشي ډېره هده پوری لري شوې کوم چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنونه پیدا شوې وي. ادارې په وینا کدا درنې د آئین او قانون په حدودو کې وي، نو غونډ کام به دومره د مشکلاتو ښکار نه وو. ادارې مخکې کې دواړو احتجاج کوونکو ګوندونو انتظامیه د باور ورکړی وو چې دا یې لاړه د امن او امان مسله نه پیدا کیږي، خو ملن داسې ونشو. ادارې وایي دا شان د تیرې توار په ورځ د کور کمانډرانو غونډه هم وشوه چې حکومت ته یې مسلې په سیاسي طریقو د هوارولو مشوره ورکړه. ادارې لیکي په دې ټول وخت کې تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو دا تاثر ورکولو چې هغې ته په دې غونډ عمل کې د فوج حمایت حاصله دی. ادارې زیاتوي په دې حالاتو کې د پارلماني ګوندونو مشترکه اجلاس کې د آئینی او جمهوري نظام د حفاظت د عزم اظهار وشو او دا خبره ثابته شوه چې پارلمان د ریاست د ټولو اوچته اداره ده. ادارې لیکي حکومت او آئینی نظام خلاف په تحریک کې د فوج نوم څنګه استعمال شو، نو اوس دا د فوجي مشر ولې فرض دی چې بغیر د سرزنډه د تحقیقات وکړي او کوم خلکو چې داسې وکړل د هغې خلاف دې ضروري کاروایی وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ یو ځل بیا په یو کارګو جهاز ډسې کول نه پس د شپې اجازونه د نه چلولو فیصله شوې ده. ادارې لیکي په کارګو جهاز یو وار بیا ډسو نه پس خیبر پښتونخوا حکومت په هوایي ډزو پابندۍ سره سره بډبیره، پشتخره، تاکال او شاخوا سیمو کې قانوني او غیر قانوني اسلحه لرونکي خلکو تفصیلات د جمع کولو فیصله هم وکړه. ادارې وایي له بده مرغه تر څو پورې چې یو سنګینه پیښه مخې ته نه وي راغلي، په هغې د حکومت خوا توجه نه ورکړی کیږي. ادارې زیاتوي سوال دا پیدا کیږي چې د پی آی ای جهاز د پیښې ککړ خلکو د نیولو او د سزا څه وشو. که اغې نیول شوی وي نو داسې بله پیښه به مخې ته نه راتله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان په اړه داسې اندېښنې موجودې دي چې ګنې د 13 کروڑ آبادۍ دغه هیواد له غیر یقیني وضعیت سره د مخامخېدو پر لور روان دي. بلخو د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې ویل شوي په پاکستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د روانې جګړې له کبله په دې هیواد کې د پولیو رنز د لمنځه وړلو هڅې زیانمنې شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف پر ضد احتجاج په دریمه اونۍ کې داخليږي. نو شریف هڅه کوي چې د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی سیاسي بحران څخه ځان وباسي. په څه باندې یوه اونۍ کې دغه مظاهرې د پاکستان زیاتره لویو ښارونو ته خورې شوې او داسې ګنګوسیانې وې چې کېدای شي پوځ مداخله وکړي او وزیر اعظم نو شریف په مستعفي کېدو مجبور کړي. خو پوځ ویل چې د دوی اداره غیر سیاسي ده او په ښکاره د جمهوریت ملاتړ کوي. په تېر یو کال کې داسې اشارې ته سترګو شوې وې چې د نواز شریف لخوا له هند سره د کاروباري اړیکو غځولو هڅو او د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمې چلولو له وجې پوځ خفه شوی. بلخو نیو ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله په دې هیواد کې د پولیو مرض په مکمله توګه د لمنځه وړلو کمپین ته زیان رسیږي. په مقاله کې راغلي دی پاکستان د پولیو وایرس یوازنۍ پناګا جوړیږي. سږ کال تر دې دمه 119 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره شوو 100,000 خلکو څخه د هیواد نورو برخو ته د پولیو وایرس د خورېدو ویره څرګندېږي. زیاتره د پولیو کیسونه په وزیرستان کې مخې ته راغلي دي چېرته چې ځینو وسلوالو ډلو د کال 2012 راهیسې د پولیو ضد په څاسکو ورکولو بندیز لګولې دي. که څه هم د صحت کارکوونکو د وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په لارو کې جوړ په امنیتي پوستو کې د کډوالو ماشومانو ته د پولیو ضد څاسکي ورکړل، خو د باوجود د پولیو کیسونه مخې ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوریدونکو اوس د احمد شیبر دا رپورټ اورو چې د مشال ریډیو د خبر څنګه جوړ کړی دی او د هغه پیښې پاړه دی چې په د داعش په نامه وسلوالو یو امریکایي خبریال وژلی دی.
د امریکایي خبریال سټیفن ساتلوف د سر پرې کولو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې یو 10 کلن ساتلوف په یوه دښته کې معلومیږي چې نارنجي جامې په تن دي. یو وسلوال چې مخې پټ کړی دی په ویډیو کې ښکاري چې د اسلامي دولت پر وسلوالو د امریکا بریدونه غندي او د ساتلوف غاړه پرې کوي. وسلوال بیا بل برمته شوی معرفي کوي او وایي چې دا ډیوید هینس نومیشي او د بریتانیا دی. وسلوال حکومتونو ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت پر ضد د امریکا له اتحاد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکي د دې راپور څېړنه کوي. د دې وزارت ویان دی جین ساکی د ویډیو تر خپرېدو وروسته په واشنگتن کې رسنیو ته وویل موږ د یوې ویډیو راپورونه لیدلي دي چې ادعا کوي د سټیفن ساتلوف په نوم یو امریکایي د شام او عراق د اسلامي دولت د وسلوالو له لوري وژل کیږي. استخباراتي ادارې به ژر تر سره پر دې کار وکړي څو حقیقت معلوم شي. که چیرته دا ویډیو حقیقي وي نو موږ له دې وحشي عمل څخه چې د یو بل بې ګناه امریکایي ژوند اخلي پوزې ته رسیدلی یو. د ساتلوف له کورنۍ سره هم درد یو او کله چې نور معلومات ترلاسه کړو هغه به هم خبره کړو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د سر د پرې کېدو غندنه وکړه او هغه یو مخوابدونکی او ناوړه عمل وباله. ساتلوف دوهم امریکایي خبریال دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو له لوري په چاقو د سر د پرې کېدو فلم ښکاري. لومړی ویډیو د اګست په 6 خپره شوه چې پکې د جیمز فولي سر پرې کړ. هغه وخت یو سړی چې مخې پټ وو خبرداري ورکړی وو که واشنگتن په عراق کې پر دوی له هوایي بریدونو لاس وانخلي ساتلوف به هم ووشني. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د دې سوال په ځواب کې چې د داعش یا د شام او عراق د اسلامي دولت وسلوال به امریکا وځپي وویل پرته له شکه چې موږ غواړو چې داعش لمنځه یوسو خو دا د یوې شپې هڅه نه ده. ساتلوف د ټایم مجلې لپاره او د نېشنل انټرست او فارن پالیسی خبرونو لپاره خبریالي کوله. د 2014 کال په اگست کې په سوریه کې برمته شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردن کو تمه ده چې د اماړي کو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او د ملي وحدت حکومت جوړېدو په اړه له بیلا بیلو خواو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل بیا هم د احمد شیبر ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ډوګ فرانټس پرون په داسې ورځ کابل ته ورسید چې یو ورځ مخکې تر دې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبرداري ورکړی و. که چیرته د دوی غوښتنې د سیشن بی تر ورځې ونه منل شوې، دوی به د رایو د تفتیش له بهیر په بشپړ ډول ووزي او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو له خبرو به هم خپل استازي وباسي. د فرانټس لراتګ وروسته د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له لوري د ملي وحدت د حکومت له خبرو او د رایو د تفتیش له بهیره د بایکاټ خبره ځنډنې شوه او د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویاند مسلم سادات فرانس پریس اژانس ته وویل چې ټاکل شوی وای چې د ټاکري ضرب الاجل په اړه د دوی مشر په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کړې وای، خو د دې لپاره چې له یو شمېر سفیرانو، ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې سره خبرې کړي دا کانفرنس وځنډول شو. خو د دې ضرب الاجل په اړه د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته پرون وویل چې انتخابات ملي پروسه ده او د یو ټیم پریکړه دغه بهیر نشي بې اعتباره کولای. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو خبره کړي پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان دواړه کاندیدان باید د ملي وحدت د حکومت لپاره په خپل ژمنه ودرېږي، ځکه چې دغه حکومت د دې هیواد د ثبات او امنیت تضمین کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دوی مرستيال فرانټس با د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې په سولې ایز ډول د واک د دیموکراتیک انتقال بشپړ ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې به د رایو د تفتیش په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر وړاندیز ټینګار وکړي څو له قانون سره سم نتیجه واخیستل شي او د ملي وحدت د حکومت په برخه کې موافقه وشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د افغانانو لپاره د بشر د حقوقو اروپایي بنسټ په نوم یوې ټولنې غوښتنه وکړه چې د انګلستان د ویلز په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په عملي کېدو ټینګار وشي. د بنسټ د سیشن بي پروس په کابل کې خبري غونډه درلوده او افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار کاوه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ویلز په غونډه کې باید د افغان امنیتي ځواکونو د تقویت لپاره د مرستو راجلبولو لپاره کوخه کوي. یوسف زدران د موضوع پاړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ناټو مشران ډیر ژر د ویلز په ښار کې غونډه ولري، یو شمېر افغان مدني بنسټونه د ناټو لغړو هیوادونو غواړي چې په دې ناسته کې د افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو بیا ټینګار وکړي. د افغانستان د خلکو لپاره د بشر حقوقو اروپایي بنسټ یو له همدې ټولنو څخه ده چې وایي د نړیوالې ټولنې څخه پرته افغانان د امنیت د تامین او تروریزم سره د مبارزې توان نه لري. د دې بنسټ مشر ډاکټر نورالحق نسیمی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هم نړیوالې ټولنې د بشر د حقوقو د تامین او قانون حاکمیت لپاره په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېرې مرستې کړي دي، خو افغانان لا هم د دوی مرستو ته ضرورت لري. ښاغلی نسیمی وویل افغانان اوس هم له ډېرې بېوزلۍ، د کار له نشتون، تاوتریخوالي او ناامنیو سره مخامخ دي. د افغانستان د خلکو او مدني ټولنو وړاندیز د ناټو له مشرانو څخه دا ده چې نړیواله ټولنه په هغو ژمنو ودرېږي چې په وروستیو دیارلس کلونو کې له افغانستان سره کړي دي. دوی باید د افغانستان په امنیت کې له موږ سره همکاري وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې زموږ سره صادقانه مرسته وکړي. د ناټو د مشرانو غونډه د پنځشنبې په ورځ د انګلستان د ویلز په ښار کې جوړېدونکې ده او د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د دفاع وزیر بسم الله محمدی به د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په لومړۍ ورځ به د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د ناټو په ماموریت خبرې وکړي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نړیواله ټولنه به په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 4.1 میلیارد ډالرو په کلنۍ مرسته هم چې په خوا یې ژمنه شوې وه توافق وکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړې چې د مرستو دا اندازه تر 5.5 میلیارد ډالر ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي بولي او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو پر راجلبولو ټینګار وکړي. افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل ازادي رادیو ته وویل چې د ناټو په ناسته کې د افغانستان استازي باید له نړیوالې ټولنې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو ټینګ ژمنې ترلاسه کړي.
اول تخریتي نظامي نیروګان یا امنیتي نیروګان باید د افغانستان په حد کې تقویه شي چې هم په داخل کې امنیت تامین کړی شي او هم که چېرته عیاران په دوی باندې تعرض سره کړی شي دوی وکولی شي چې دفاع وکولی شي. اکمالاتي مسایل هم په تخنیکي لحاظ او هم په مادي لحاظ باید
سره له دې چې افغان حکومت هیله ښودلې چې د دوی ټاکلې استازې باید ناټو له ناستې ډک لاس هیواد ته راوګرځي، خو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دې ناسته کې د ولسمشر ګډون خورا اړین و. دوی وایي که ولسمشر حامد کرزي یا نوي ولسمشر په دې غونډه کې ګډون کړی وای لاسته راوړنې به یې افغانانو ته ډېرې وې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو په مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو پاکستانی دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د دې هیواد پر سیاسي، معاشي او ټولنیزو مسلو د لیکوالې ملیحې لودی یو لیکنه خپره کړې ده. دا وایي د پاکستان ډېری ستونزې په دې هیواد کې د پخواني پوځي جنرال ضیاءالحق د حکمرانۍ د دورې زیږنده دي. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیحې امیرزاده اورو.
د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه کې لیکواله ملیحا لودی لیکي چې که څه هم د جنرال ضیاءالحق تمړینې له 2 نه زیاتې لسیزې وشوې، خو شاته یې له مصیبته ډک میراث پرېښی دی. دغه میراث نه یوازې د هیواد سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوند متاثره کړی دی، بلکې د واکدارۍ یو داسې نظام یې مخې ته راوستی دی چې د 100 کلونو نه دوام لري. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې د ډېرو اوسنو مسلو تړاو د ضیاءالحق د دور له پالیسیانو سره دی. په مقاله کې لیکل شوی دی دا باید ومنل شي چې جنرال ضیاءالحق د ډېرې اوږدې مودې لپاره واکمنو او د ذوالفقار علي بوټو د پلویانو او مخالفینو ترمنځ یې د تقسیم نه ګټه پورته کړه چې په 1979 کې پوځي کودتا ممکن شوه. لیکوال لیکي جنرال ضیاء نه یوازې د بوټو د سیاسي مخالفینو ملګرتیا ترلاسه کړه، بلکې خپل کورنۍ پوزیشن یې په دې راټول کړ چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د غربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوالې په خبره که څه هم ضیاءالحق د بوټو پانسي ته لاره برابر کړه، خو د پاکستان پر سیاست د بوټو اثر پر لرې کولو کې ناکامه شو. لیکوال لیکي د جنرال ضیاء د کورنو بارنو پالیسیانو له امتزاج سره په ملک کې اغیتوب او مذهبي تندروي زیاته شوه. د خپلې واکمنۍ په دفاع کې د اسلام له استعمال سره ضیاءالحق مذهب او سیاست په داسې طریقه ګډ کړل چې مقصد یې معاشره په مذهبي او فرقهییزو بنیادونو تقسیمول وو. لیکوال لیکي د افغان جګړې له امله په هیواد کې نور مشکلات پیدا شو، لکه د وسلو او مخدره موادو خورېدنه، د مدرسو جوړېدل او په یو لوی شمېر کې د افغان کډوالو پاکستان ته هجرت. په مقاله کې لیکل شوی دی چې د ضیاءالحق پالیسیانو سیاست او ادارو ته نقصان ورسولو، بلخوا د ضیاءالحق په دور کې اقتصاد ته هم تاوان ورسېدلو. په پاکستان کې د مالی او اقتصادي بحران ریښې دغه دور سره تړلې دي چې ملک قرضدار دی. د ضیاء په دور کې د ټیکسونو د نه اخیستلو سره بارنو هیوادونو نه قرضه اخیستلو طرفته رجحان زیات شو چې ورسره د بدمرغۍ یو روایت جوړ شو. اوس یې نتیجه دا ده چې د هغه نه پس پوځي او غیر پوځي مشرانو د اقتصادي اصلاحاتو پر ځای قرضو ته مخه کړې ده. لیکوال لیکي د ضیاءالحق سیاسي طرفداران وایي چې د هغه په دور کې اقتصادي وده او سیاسي استحکام و، خو په اصل کې شاته یو داسې اقتصاد پاتې دی چې په خراب حالت کې دی او یو داسې ټولنه ده چې په ټوکړو کې تقسیم ده او پکې تشدد دی. بلخوا یو داسې نظام موجود دی چې ریاستي ادارې کمزوري دي او ښه کارکردګي نه ښایي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
اوردن کو تو پاکستان ایکسپریس ٹریبیون ورسپانے پی ولیکنا کی پی اسلام آباد کی دا حکومت زد احتجاجی مظاہرو موضوع راغستل شوی دا پلیکنا کی ویل شوی تحریک انصاف او عوامی تحریک گوندونو دا پاکستان پا حکومتی نظام کے دا بدلون لپارا لنڈے او غیر آئینی لارے خپلی کڑی دی. یدی لیکنے مهمه برخه ل ما هارون بچا اوری دا ایکسپریس ٹریبیون ورسپانے پی لیکنا کی راغلی هغه ڈراما چی عمران خان او طاہر القادری پی اسلام آباد کی پیل کڑے دا دیخ کارندو ادا چی دا دوڑا کسان دا جمہوری اصولو پر ارزخت ل سرا پوهنه دی. عمران خان غواړي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د درغلۍ او مخه ونیسي او له بلې خوا قادري د داسې یو حکومتي نظام معرفي کولو خبره کوي چې یوازې همدې په اړه معلومات لري. د لیکنې تر مخه مونږ ته ویل کیږي چې په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره پر اوږدو او سختو لارو د مزل کولو پر ځای د احتجاجي ناستو په ترڅ کې لنډې او غیر آئینی لارې خپلې کو. عمران خان وایي مونږ حقیقي جمهوریت غواړو او همدا اوس یې غواړو. نوموړی د تنګوري چې د پګاون هند کې چې اولنی عام انتخابات پکې په 1955 کال کې شوی ول تر اوسه په عامو ټاکنو کې پر ګوندونو د درغلۍ او تورونه لګي خو پر دې سربېره جمهوریت پکې د ودې په حال کې دی. موږ غواړو د جمهوریت لپاره د هند د نیمې پیړۍ سفر په 100 میاشتو کې وکړو او له دغه هیواده مخکې هم شو. همدا هغه فکری مغالطه دي چې موږ یې لرو. موږ په هیواد کې یو نوی حکومتي نظام د دې لپاره نه غواړو چې ګنې هغه زوړ یو له کار پرېوتی خدا چې موږ یې سمولو ته زړه نه کوو. ته د ځمکې د ویش اصلاحاتو راوړلو او د ولس د سواد په برخه کې ریښتونې هڅې پیل کا نو کېدلی شي دوه درې نسلونه وخت ونیسي چې په هیواد کې حقیقي جمهوریت راشي او انتخابات له درغلیو پاک شي. خو لیکنه زیاتوي دومره اوږد انتظار به څوک کوي چې عمران خان په بیړنۍ توګه د یو نوي پاکستان جوړولو دعوی کوي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د نهه پر ورځ یعنی پرون په ټول پاکستان کې د فیډرل یونین آف جرنالیسټ په غږ چې د پاکستانی خبریالانو یو ټولنه ده په اسلام آباد کې د پولیسو او مظاهره چانو لخوا پر خبریالانو د تشدد د شویو پیښو پر ضد مظاهره وشوه. په دغه لړ کې په پیښور کې هم خبریالانو د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په دغو پیښو کې ککړ تناندې ونیسي او سزاګانې دې ورته ورکړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د لړکی په پیښور کې د پیښور پریس کلب او خیبر یونین د سوري لاندې هم یو مظاهره ترسره شو. د دې مظاهره پر مهال د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او طاهر القادری لخوا د حکومت په ضد په مظاهرو کې چې د خبرونو د کومې شبکې خبر یا تبصره په چا بده لګېدلې ده نو سمدستي پرې بریدونه کړې دي.
ډېر زیات تشدد شوی دی په اسلام آباد کې. که څوک غیر آئینی اقدام کوي نو د دې مونږه صحافیان وکیلان سیول سوسایټي او قسم چې پولیټیکل پارټي خلاف دي دغه سیمونګم خلاف یو مونږ وایو چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوط کړئ شي.
د پیښور پریس کلب صدر ناصر حسین مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د پاکستان رسنۍ د خپل منځي اختلافاتونه ډډه وکړي او ټولي رسنۍ د آزاد صحافت او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي.
په دې وخت زموږ میډیا تقسیم ده. یو پارټي سره ملاو دي بل پارټي سره ملاو دي. په دې کې چې کوم تقسیم به کړه لوګنه نو تاسو په پته ده چې والو موخو مونږ خپل چې کوم ملګری دي هغه خاص کو کم میڈیا اونر زیادہ خاص کو چک پتے بارہ کے یو پیج بند راشی اخپل چکم آزادی صحافت تحریک چکن دے لپارا زم لاس مضبوط کئی چکم حکومت تشدد کرے دا یا بل پارٹی تشدد کرے دا دا کسان بے نقاب ہوشی او دے سزا ملاوشی.
دا یادونی ورلا چ پ اسلام آباد کی دا عمران خان او طاہر القادری دا مظاہرو پلڑ کی پاکستانی رسنئی دا اختلافات خکار دی او زنی رسنئی دا عمران خان او طاہر القادری پ حمایت کی خبرونا او تبصرے خبر روی او زنی د میا نواز شریف او پارلیمان حمایت کوي او د رسنیو ترمنځ د دې اختلافاتو لوجی د خبریالانو ژوند د خطر سره مخامخ شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګم شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راخنه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلتور څنګه بدلیږي
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې د بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي د شروع پر ورځ په کم سلور بجې او د خالی پر ورځ په کم دوه بجې
اوریدونکو پرون د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د دې صوبې د بیلابیلو برخو قبایلي سیمو ځوانانو هلکانو او جنکو د یوې غونډې په ترڅ کې په ټولنه کې د امن او برداشت پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دغه غونډه کې چې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا جوړه شوې وه له ټولنې د سختدریځۍ د له منځه وړلو پر ضرورت ټینګار وشو. په غونډه کې صوبایي وزیرانو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړیو هم ګډون وکړ. خالد خان پرې رپورټ راکوي.
دا نه پورز یو غیر دولتي موسسه له اړخه را بلل شوی دغه دستوره کې دا خیبر پښتونخوا دولت زلو او 15 قبالی ایجنسونه راغلي ځوانانو او زنانو غډون وکړو او په خپل سیمو کې د امن برداشت او تعلیم خورولو لپاره جمعنه وکړي. دا خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو په خوانه وزیره او د پیمان ان جی او مشره میرمن مسرت قدیم وویل چې تر څو پورې د تعلیم نظام او نصاب کتابونو کې د امن زغم او ورورولۍ سبق نوي خو پاتولونه کې سخت دریزی نشي ختمه دي
چې زموږ د ټول چې انتها پسندیده نو د زمونږ په تعلیم کې ده زمونږ د استادانو په ټیچینګ چې کومه رویه دي په هغه کې ده کو یو تعلیم نه مونږ راونی سو او په تعلیم کې مونږ د برداشت او د رواداري خبرې شروع کو او مونږ د انسانيت درس ور
د پښتونخوا د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان په دغه محل خپل وینا کې وویل چې په کومه معاشره کې انصاف او برداشت نوي هلته امن نشي راتلی
د معاشره کې سپوري عادل نه قائم شوه امن بن قائميږي د پاکستان آئین جره د آئین د پاسداري د آئین د فریم ورک د لاندې جدوجہد او د پروټیکشن او د امپلیمنټیشن په دې کې کوم فندامنٹل رائټس دي هغه خلکو ته پروواید کول د دې په نتیجه کې د معاشره کې امن قائم دي.
دغه شان د سوات منګورې نه راغلي یو پیغلی نیلم چټان مشال ریډیو ته وویل چې هغه په سوات کې د ټوپک او وسلې دوت ختمولو لپاره هڅه کوي او مندو ته دغه پوها ورکړې ده چې خپل بچو کې د علم رڼا خورکړي او هغوی د بدو عادتونو نه وساتي
چې اصلاحات چې دنو هغه مونږ ختم کړو د هغې سره به کم سوا کې چې حالات خراب شي وو نو هغه حالات مونږ دوباره راوستل نه غوښتل. نو ما 1500 مدر چې دي هغه ټرین کړو چې څنګه به تاسو خپل بچی باندې نظر ساتئ چې تاسو بچی غلط لار ته لاړ نه شي څنګه تاسو بچی چې د تعلیم حاصل کړي او څنګه تعلیم چې دی هغه زموږ مستقبل صحیح کولای شي.
دا خیبر ایجنسی نه یو ځوان په خپل سیمه کې د امن کوششونو په حق له مشال ریډیو ته ویل
زمانو ماز احمد مونږ خو دی امن باره کې کوششونه شروع کړی دي ان شاء الله کړو بیم او مونږ د خپل سټوډنټان چې کوم کلاس کې دوی هغه یو گروپ شکل کې اجره کې را جمع شو او امن باره کې مونږ میټینګونه کړو چې مونږ به امن دی معاشره کې څنګه راولو ځکه چې دا مونږ خپل وطن دی مونږ پلاران به کې د دینه بعد مونږ وسیګو او هغه نه بعد وجره روان کوم نسل دی هغه به وسیګي.
په دغه دستور کې د نورو نه علاوه د عوامین شل پټه سید جعفر شاه میرمن یاسمین زیا او د پاکستان مسلم لیگ نواز سردار اورنگزیب او میرمن امنا سردار هم د خپل خیالاتو سرګندونه وکړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په باجوړ دینسا کې د ملک سعد کرکټ ټورنمنت په نوم د سیمې د څلور شپېتو کرکټ ټیمونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. د سیمې ځوانان وایي له امنیتي پیښو او یره ترهو په تنګ راغلي وو او خوشاله دي چې دغه لوبه ورته جوړې شوې دي. شانواز ترکزه پرې رپورټ راکوي.
په دې لوبه کې برخه اخیستونکي یو تن زبیر احمد وی ویل
دې کې تقریبا د باجول ټول علاقې دي سلاردو شو باموند شو چارمون شو ټول علاقو نه ټیمونه راځي دي ډېر تماشګر نه او بل مقابلې کې یو ډېر زیات تماشګر راځي او نه چې ډېر انجای کوي سم زده دار
د شنډي مور وسیدونکو ایوب چې د نېشنل کرکټ کلب لوبغاړي دی وای چې د هغوی هم داسې لوبو ته ډېره تندوي او په هر ټورنمنت یا د لوبو په میله کې برخه خامخا اخلي.
باجوړ الحمدلله چې امن پکې نورم راکې نو نور باندې یاست لکه سټارټ بهرحال زمونږ کم کسان چې کوزینو دومره دغه نه په دې د دې چې د سټډیم مبان هو سټډیم سٹارټ شوی چې نور مزید دغه وشي کنه طرف وشي ان شاء الله ډیر ښه کلاړین به کړي باجوړ او مخکې به ملاړ شي دینا
برهان الدین د صدیق آباد پاټک وسیدون کې ده او د ګیلکسي 11 کرکټ کلب نائب کپتان ده هغه وای چې اول د ترهګری لوج لوبي نشوي کېده ولی اوس هر ځوان غواړي چې کومه لوبه خامخا وکړي
تقریبا 99% حالات ټیک دي کړای او پرسنټ دی نو دا خلکو په لکه هغه وې هم دی هغه وېره ده او ان شاء الله دغه به وخت وخت دی خو حالات د بهتري تر روان دي او تقریبا چې ټیک دي او د ګورنمنت هم زموږ د مطالبه ده چې هغه په دې سلسله کې د کلاړینو حوصله ځای وتی او
د دې لوبې ارګنایزر او د ملک سات کرکټ اکیډمي چلوونکي اظهار الحق وای چې هغه د هر کرکټ ټیم نه داخله فیس تر 200 روپو پورې اخلي او هم په دغه پیسو به دغه زلموله انعامونه او د لوبو اوزارونه اخلي
باندې ول چې مخکې صرف 5 ټیمونه او ټول دي اوس حالات بدل شوی دي نو څه ډېر خلک مجنون دي نو خلک ډېر وخت کې بند پاتې دي چې دلته د ملټنسي ولا کوم څه دغه دې چې دا نو ټورنمنت ټول پاتې 120 ټیمونه راځي
او یاد دي چې د کال 2008 نه په باجه ولې جنسي کې د وسلوالو لخوا د لوبو بندولو کوم اعلان یا وینا نه و شوی خو عمومي ولس او د لوبو کوونکو په وینا چې ځای په ځای به چاودنې کړي او هم دغه وجه چې هغوی به یریدل او غونډې به نشوي جوړولې خو وای چې اوس وخت د لوبو دی او ځوانان هم مثبت لوبو ته تګ نه استي شنواز ترغځي مشال ریډیو باجوړ جنسي
دا مشال ریډیو دا